アバサメラジオ。
السلام علیکم ستریم شیزه صفی ولستان اگزیم تاسو ازادی رادیو تا غوږی است وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادی رادیو پروگرام نه لهم دی زای په لیګي په دغه پروگرام کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او چې انډونیزیا په نګری راتلونکي کې په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه د دینی عالمانو دی وی غونډې قربتو بوکړي. په سوریه کې د روسي د یوې ترانسپورټي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. دا مهمې موضوعګانې دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کنفرانس جوړیږي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په فوجي عملیاتو کې د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومولچي والي په شمول 12 وسلوال وژلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. پوره خبرونه. په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کنفرانس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل د جاکارتا په غونډه کې به چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه شاوخوا 50 تنه دینی عالمان ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به په افغانستان کې روانه جګړه له دینی لحاظ وڅېړل شي.
چې په طبیعي شکل په یو تحمیق شوې جګړه ده، یوه ناروا جګړه ده. دغه د اسلامي لحاظه چې دوه هېوادونو د علماو ترمنځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث وکړو.
د دې کانفرنس په درشل کې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي دوی هیله مند دي چې د دینی عالمانو د کانفرنس په د افغانستان د سولې لپاره په یوه فتوا تمام شي. ټاکل شوی د کانفرنس د مارچ له 15 د مارچ تر 19 دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت د طالبانو نومول شوی والي په شمول 12 وسلوال وژلي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا نومول شوی والي زبی غازی په هغه وژل شوی کسانو کې شامل دی چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لمینځه تللی. د ښاغلي یورش په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوالو طالبان ټپیان شوي هم دي او حکومتي لوري ترې یو اندازه وسلې او مهمات نیولي. وسلوال طالبان چې د فاریاب ولایت په ځینو برخو کنټرول لري، تر اوسه د دې پیښې او په ځانګړې توګه د فاریاب لپاره د خپل نومول شوي والي د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. سبا به د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه وکړي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان دریمه لوبه وي. د کرکټ نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ له کوربه هیواد زیمبابوي څخه هم افغانستان په 2 ماته وخوړه. افغانستان 199 منډو هدف پوره نه شو کړی او ټول لوبغاړي په 194 منډو له لاسه ورکړل. اوس باید افغانستان دوه راتلونکي لوبې چې له هانګ کانګ او نیپال سره دي وګټي او بیا د شپږ غوره منو لوبي هم وګټي او په هغه صورت کې به د نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي چې هغه ټیمونه چې افغانستان یې مات کړی دی ډېرې ښې ونځلیږي. د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي دا سیالۍ د 10 ټیمونو په ګډون په زیمبابوي کې پیل شوي او یوازې 2 ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. نوموړي وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې جنوبي کوریا وویل پیونګ یانګ غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرو اترو ته داخل شي او که په دې خبرو کې پرمختګ وشي دا هیواد به اټومي ازموینې وځنډوي. سیول دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو هیئات په شمالي کوریا کې له چارواکو سره لیدنو کتنو ستون شو. ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي په ډیرو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټولې ښکېلې خواوې جدي هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه نړۍ ساری او انتظار باسي خایي دروغجنه هیله وي، خو امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې پر هر لوري جدي حرکت وکړي. شمالي کوریا تر اوسه د جنوبي کوریا د اعلان په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکی وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو یې ویل چارواکي راډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. دا څرګندونې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کاتس پرون د امریکا د سنا په یوه کمیټه کې وکړه. موسکو په پرله پسې توګه مخکې او اوس د امریکا په سیاسي چارو کې مداخله رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د ان بی سي تلویزیون ته په مرکه کې وویل موسکو د دې تورونو په اړه واشنګټن څخه د دقیقو شواهدو غوښتونکی دی. د امریکا استخباراتي ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې دې نتیجې ته ورسېد چې روسیا د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې په هدف د انټرنیټي تبلیغاتو او هک کولو د یو پراخ کمپاین تر شا وه. د هغې وروسته په دې اړه د تنظیم شویو هڅو په اړه پرله پسې شواهد ترلاسه شوي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسۍ الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. دا پوځي ترانسپورتي الوتکه تېره ورځ ناوخته د همیمیم پوځي اډې ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ ناوخته وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د انډي 26 ډوله دا الوتکه د لازقیا سیمې ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډې کې د ناستې پر مهال ولویده چې 3 پرلی او 6 عملی وژل شوي. ټول وژل شوي روسان خودل شوي. د روسیې دفاع وزارت چارواکي وایي احتمال لري د الوتکې بعد د تخنیکي ستونزو له کبله سقوط کړی وي او دوی په سیمه کې د کوم داسې برید نښې نښانې نه دي لیدلې چې د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوي دي. ازادي رادیو ته غوږیست. د نن چهارشنبه د هوت 14 مارچ 8 په دې خبرونه کې به مخکې واوري. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په اندونیزیا کې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو یو غونډه وشي.
موږ غواړو چې د افغانستان روانه جګړه دغه له اسلامي لحاظه چې درې هیوادونو کې ودماو ترمنځ دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې
د تازه رپورټونو په اساس د غزنی د قرهباغ د معترضانو د اعتراضونو د سیړلو لپاره یو پلاوی له کابله غزنی ته تللی او ویل کیږي چې د اوس لپاره هلته معترضان آرامه شوي دي. په سوریه کې د روسیې الوتکې د لویدو د پیښې قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی او د ژوند په رنګونو کې هم اوري.
پخوا په رقم باندې چې شګیارې به دهقان کولې فصلونه د مځکې ډېر وو. یو فصل به ورته شګیاره کړو هغه عینې لکه سره دغسې وو. اوس خو یو دم دغه مځکې ته اوبه ورکوي، بیا کود کیمیاوي ورکړي، مځکه وي کلکه، نو کود کیمیاوي له هغو پسې بتره کړي.
به هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي پکې به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان برخه واخلي او په افغانستان کې روانه جګړه به له دینی پلوه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي هیله لري دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره په یوه فتوا تمام شي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال وایي د جاکرتا غونډه د اندونیزیا د ولسمشر لخوا رابلل شوې او پکې شاوخوا 50 تنه دینی عالمان برخه اخلي چې له شرعي پلوه به د افغانستان پر روانې جګړې بحث کوي. په دې کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان د جګړې یو مهم لوری دی بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به 15 تنه دینی عالمان له افغانستان څخه، 15 تنه له پاکستان او تر 15 زیات نور له اندونیزیا څخه ګډون وکړي.
موږ غواړو چې د افغانستان دغه ناورین، د افغانستان کې روانه جګړه چې په طبیعي شکل یو تحمیل شوې جګړه ده، یو ناروا جګړه ده، دغه له اسلامي لحاظه چې درې هیوادونو کې ودماو ترمنځ دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث. طالبان په دې کې نه دعوت شوي دي او نه هم راځي.
د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا چې تېره اونۍ د کابل پروسې په غونډه کې ګډون درلود وایي هیله مند دی چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره په یو توافق یا د دیني عالمانو په فتوا تمام شي. کالا او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د دیني عالمانو له شورا سره د جاکرتا د دې کانفرنس لپاره پر چمتووالي غږېدلي. که څه هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دیني عالمانو د دې کانفرنس د جوړېدو دقیقه نیټه په رسمي توګه نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې د مارچ له 15 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې موده کې به جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دیني عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا د افغانستان د سولې په هڅو کې مؤثر او مهم رول لوبولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جاکرتا کې به د دیني عالمانو په دې غونډه کې د انتحاري حملو پر ضد هم فتوا صادره شي کنه، ښاغلی حلیمی وویل
انتحاري حملې په باب باندې موږ فتوا ته ضرورت نه لرو او هیڅ اسلامي نظام اسلامي هیواد فتوا ته ضرورت نه لري. حرام په قرآن کې معلوم دي او حلال په قرآن کې او په دین کې معلوم دي. انتحاري حملې حرام دي او دې ته هیڅوک هم دي تحلیل یا دي حلال حلال ویلو جواز نه شي ورکولی. هر البته په روغو موضوعاتو باندې بحث کوي چې انسان دغو انتحاري حملو ته مجبوروي چې انتحاري حملې وکړي، آیا دغه موضوعات له شرعي لحاظ نه دي
د جاکرتا دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه یوه بله نړیواله غونډه د همدې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شي. د دې کانفرنس په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تهمینه جنجوعه نن د یوې اونۍ په مخه واشنګټن ته ځي او د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي برمن جنجوعه به د تاشکند له غونډې مخکې امریکایي چارواکو ته ووایي چې پاکستان د افغانستان په اړه څه کولی شي او څه نشي کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته واګه ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل دا هم اوس تاسو ته خبرو او خپل خبريال سره به وګورئ چې په غزنی کې د معترضینو وضعیت څنګه ده. ویل کېږي د زینو رسنیو رپورټونو په اساس له پرون شپې راهیسې معترضان آرام شوي دي، خو دا چې په سیمه کې وضعیت په خپل څنګه ده د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت شه به مخکې له موږ سره خبري وکړي. هغه ویل چې بیګازین رسنیو رپورټونه ورکړل او عاجل خبرونه خبرول چې په غزنی کې د کابل د هیئت په منځګړیتوب د معترضانو اعتراض آرام شوی د درې ورځو په مخه باندې. خو شرافت له غزنی والي ښاغلي کریم متین سره خبري کړې وي او وی ویل چې په غزنی کې لا هم د معترضانو اعتراض دوام لري. غزنی کې د قرباغ ولسوالۍ یو شمیر خلک له څلورو ورځو راهیسې د اعتراض کوي او وایي چې ځینې کسان په غزنی کې د قرباغ ولسوالۍ کې وژل شوي دي او ځینې لا هم د برمته کوونکو لخوا برمته نیول شوي دي. فکر کوم له خپل خبريال سره به زموږ د تماس په اړه باندې هڅه کیږي که زموږ له خبريال ښاغلي شرافت سره زموږ خبري وسليږي. شرافت صاحب زما غاوري سلامونه ستړي مشه. بله اوریدونکو ستاسو غاوري مهرباني وکړئ ما خبري وکړي تقریبا ځکه چې ستاسو ټلیفون نه روخ کیده. لطفا تازه جزئیات دي له ښاغلي کریم متین سره مو خبري وکړي هغه څه ویل.
ستانیک ځای صاحب وړاندې چې له متین صاحب سره ما خبرې وکړې د ویل چې لا هم پر لټکوونکو یا دغه لارین کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لویې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دغه راځي د ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمې وهلې دي. دغلته لا هم د لارین کوونکو اعتراض نن پنځم ورځ هم ادامه لري.
یعنی هغه رپورټونه چې نشر شوي مخکې رپورټونه نشر شوي هغه څنګه هغه صحیح نه دي، سم نه دي چې ګواکې دوی یعنی اعتراض کوونکي اوس آرامه شوي دي او څه لپاره څنګه؟
نه دا نه درست دی ځکه دا وړاندې ما خپله د ښاغلي متین سره خبرې وکړلې ده ویل چې زموږ سره لا تر اوسه هم دغه لارین کوونکي کانی سوي نه دي او زموږ دغه غوښتنې چې کوم لکه مرکزه کابل څخه کوم احاط راغلی وو د دې سره په خیمه کې کوم تړون لاسلیک کړی چې موږ به د درې ورځو لپاره دغه د کابل کندهار ترمنځ کومه لویه لاره چې دغه به خلاصوو خو لا هم دغه پرلت کوونکي یا لارین کوونکي ول کانی سوي نه دي او دوی غواړي چې وایي یا موږ ته به خپل هغه کاتلین را کول کېږي او
په غزنی کې په خرابخ کې څه پیښه شوې وه که لطفا لنډ راته ووایې کېدای شي اورېدونکي ځینې نوي خبر
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې تقریبا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت د دغه ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې د شپې لخوا د محمد ابراهیم په نامه باندې ناپېژاند وسلوالو په مرموز ډول درې غړي وژلي وو دغه راز یوه ښځه یې ټپي کړې وه او د دغې کورنۍ دوه تنه یې ژوندي له ځانه سره وړي وه. سیمې خلک وایي چې دغلته د پښتون او هزاره قوم تر منځ بچي روانه ده او دغه هزاره قوم کړي دي.
بلې شرافت صاحب، شرافت صاحب، د کابل کندهار د لوی لارې د تړل کېدو په اړه راته وایي چې هغه لاره که تړل شوې وي څومره خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي؟
ډېرې ښه موضوع ته دې اشاره وکړه. وړاندې د لارین کوونکي تر څنګ هو راته هم دغه موټر چلوونکي زنګونه وایي چې موږ ته په میلیونونو نه میلیونونو افغانۍ زیان اوسې دي. موږ دلته مثلا میوې نور داسې څه په لاره کې عدالت او مثلا خونساس او راستس ولا او هغه مریضان په لاره کې بند پاتې دي. دوی خپله هم دولت خواست کوي چې دغه لاره دې ژر تر ژره خلاص
کړي
او موږ په لاره کې بند پاتې.
بلې مننه کوم شریف الله شرافتو چې د غزنی د اعتراض کوونکو د اعتراض د 15 ورځې د دوام په اړه باندې تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس ملالۍ بشیر ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې لوستې دي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی امریکا وایي طالبان باید له کابل سره خبرې وکړي نه له واشنگتن سره. د امریکا په کورنیو چارو وزارت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په برخه کې مرستیال الیس ویلز له قوله لیکل شوی چې امریکا نسي کولای د افغانستان د حکومت او خلکو ځای ونیسي. افغان ولسمشر تیره اونۍ طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د ویل چې د سولې لپاره به یو چوکاټ جوړ سي او روان به وسي او طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه وپیژندل سي. تر اوسه طالبانو د سولې دغه وړاندیز ته جواب نه دی ویلی. د وال سټریټ ژورنال په مقاله کې راغلی چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته دی. طالبانو په دوه حملو کې د لږ تر لږه دوو حملو مسؤلیت ومانه چې پکې 30 کسان وژل شول. جاکارتا ګلوب آنلاین ورځپاڼې په انډونیزیا کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو د غونډې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان او پاکستاني دینی عالمان به د روانې میاشتې له 15 څخه تر 19 نیټې پورې په انډونیزیا کې د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. راپور وایي چې د کنفرانس نیټه شایي تغییر وکړي ځکه تنظیمونکي پر دې غور کوي چې د طالبانو استازي هم ور وغوښتل سي او د میلمنو فهرست تر اوسه نه دی بشپړ سوی. مقاله لیکي چې دا کنفرانس د انډونیزیا د حکومت پر غوښتنه جوړیږي او هدف یې د افغانستان جګړې ته حل راستل دی. تیره اونۍ د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا او د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسو دی کابل ته سفر وکړ. مقاله همداراز د دولتي خبري اژانس انتارا د راپور له مخې لیکي چې انډونیزیا ځکه د منځګړي په توګه انتخاب شوی دی چې افغانستان باور لري دا هیواد بې پرې دی. شپیګل آنلاین په جرمنی کې د کوچنی عمر پناغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې د اتو افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې جرمنی ته یوازې تللی دي او د هغوی د ورځني ژوند په اړه اوږد راپور جوړ کړی دی. خبرونې له دغو څخه د دوو په اړه چې نومونه یې اشرف او عبدالله دي لیکلي دي. مقاله لیکي چې عبدالله ډیر اپلتي وایي او اشرف غواړي د کوچنیانو ډاکټر سي. په مقاله کې راغلی چې اشرف او عبدالله د پناغښتنې درخواستونه ورکړي او نتیجې ته سترګې په لاره دي. په وروستیو کلونو کې زرګونو د کوچني عمر پناغښتونکي جرمني ته تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کوي چې د یو هیواد د یو وتلي ممثل ابراهیم عابد سپکاوی کړی. له تیرو 4 ورځو راهیسې په ټولنیزه میډیا کې یو داسې ویډیو لاس پلاس کیږي چې پکې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د انتقادي او تنزیه خبرونو تکړه ممثل ابراهیم عابد نشئی مواد کارولی. خو په خپل عابد وای چې د لپاره یو د سیسو او زینو کسانو غوښتل چې د بدنام شي. د وصل ریپورت ته وګورو.
د افغانستان نوموتی ممثل ابراهیم عابد ته منسوبه ویډیو په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا کې په یوې ګرمې موضوع بدله شوې. دغه ویډیو چې د شپې په تیاره کې په ګرځنده موبایل اخیستل شوی، په کې ابراهیم عابد او په پلنګي لباس ملبس یو شمېر کسان لیدل کېږي چې په توهینامیز ډول ادا کوي چې ښاغلي عابد الکولي مشروبات څښلي دي. په دغه یو نیم دقیقې ویډیو کې یو کس نارې وهي چې د دغه ویډیو ثبتول د دوی یوه لاسته راوړنه ده او له ابراهیم عابد نه د خبرو غوښتنه کوي خو عابد څه نه وایي. د ویډیو په وروستۍ برخه کې دوه تنه نور دغه کړنه ناسم مبولی او د ویډیو د سب د ودریدو غوښتنه کوي. ابراهیم عابد دغه ویډیو لغ پرې دروسته په خپل فیسبوک پانه کې ولیکل چې دغه ویډیو د پخوانی وکلونو ده. د په خبره سو کال وړاندې یو شمېر کسانو په پخمان لوسوالۍ کې د یوې ملمستیا پر مهال د په خوړو کې نشئی مواد ګډ کړي وو او بیا یې ترې دغه ویډیو اخیستی وه. ښاغلی عابد د سه‌شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پانه کې د ویډیوي پیغام له لارې وویل چې په ټولنیزه میډیا کې خپره شوې ویډیو د نوموړي د اصلي شخصیت ښودنه نه کوي.
ویډیو چې په دې ورځو کې خپره شوې زما لپاره ډیره ځورونکې ده. که دغه ویډیو تاسو نارامه کړی زه متاثره یم. دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده او زما د واقعي شخصیت ښودنه نه کوي. دغه ویډیو زما د کار مخه نشي نیولی او ژمنه کوم چې د پخوا په شان به په پوره ژمنتیا او پاکۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم.
ابراهیم عابد له تیرو سو کلونو راهیسې د طلو په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په یو انتقادي او تنظیم خپرونه شبکه خنده کې د ممثل په توګه کار کوي. عابد په دغه ټلویزیوني خپرونه کې زیاتره وخت د یو شمېر دولتي او سیاسي څیرو په بڼه ظاهریږي چې تر ډیره انتقادي وي. قتل وهل ټکول او له سپکاوي ډک عمل هغه موارد دي چې له دې وړاندې افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ورسره لاس او ګریوان دي. خو ظاهرا د دې ویډیو خپرېدل چې په کې یو شمېر کسان د یو افغان ممثل سره له سپکاوي ډک عمل کوي بے مخینه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال صدقه فاضل سنچرکی د سه شنبه پورس از رادیو ته ویل چې د دې ویډیو د سبت ملین باید مجازات شي.
د دې قضیه د جدي څېړنو او ابادو د روښانتیا غوښتونکي یو. کله چې قضیه روښانه شي کوم کسان چې د دې پیښې سبب شوي باید تر څېړنو لاندې ونیول شي او مجازات شي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یادې ویډیو د څېړلو لپاره کشفي بنسټونو او د پغمان ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ ته لازم هدایت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کړې چې یاد ویډیو ثبت او نشر کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په سوریه کې د روسیې د یوې ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. دا پوځي الوتکه تېره ورځ ناوخته د همیمیم هوایي پوځي اډې ته نږدې ولویده. د روسیې دفاع وزارت وایي داسې نښې نښانې نشته چې ګوندې دا الوتکه دې د برید په نتیجه کې نسکوره شوې وي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 تنو ته رسېدلی. دا پوځي الوتکه د سې شنبې په ورځ د همیمیم پوځي اډې ته نږدې ولویده. د روسیې د دفاع وزارت پرون ماښام وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې 3 سپرلۍ او 6 تنه عمله هغه مهال ووژل شول چې د ان 6 ډوله پوځي ترانسپورتي الوتکې د لازیقیه په ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال سقوط وکړ. د الوتکې ټول سپاره روسان خودل شوي. د روسیې پوځ تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمېر 2 تنه اعلان کړی و. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګه ویلي ډیر ګمان کېږي چې د الوتکه به د تخنیکي ستونزو له کبله لویدلې وي او داسې کومه نښه نښانه نشته چې ګوندې کوم برید به د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوی وي. روسي رسنیو د چارواکو له خولې خبر ورکړی چې وایي د پیښې په سیمه کې د هیڅ ډول برید رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا د پوځي الوتکې د خوندیتوب له مقرراتو سره سم فعالیت کاوه او کنه. روسیه د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ کوي. مسکو په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې هوایي کمپاین پیل کړ او توانید چې په دې هیواد کې د جګړې مسیر د بشر الاسد د رژیم په ګټه بدل کړي. تر اوسه پورې په سوریه کې تر سلويختو زیات روسی پوځیان وژل شوي. همدارنګه ویل شوي چې روسیه د سوریه په جګړه کې تر دې مهاله 9 پوځي الوتکې له لاسه ورکړي. تیرمایش د روسیې 125 ډول الوتکه د ادلب ښار کې نسکوره شوه چې ګمان کېږي له اوږې څخه په وشتل کېدونکو
کې راکټ نسکوره شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې الوتکې پیلوټ د دې لپاره چې د دښمن په لاس ورنشي ځان په یو لاسي بم وشلې. په سوریه کې د روسیې پر پوځي هوایي اډاو د دې هیواد په شمال کې پر یوې سمندري اډې په وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي. د روسیې دوه پوځیان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د حمیمیم پر پوځي اډا د یاخیانو د توغندیو په برید کې ووشل شول. کرملن وایي په دې برید کې د روسیې الوتکو ته زیان نه دی رسیدلې، خو یوې روسیې ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې په حمیمیم کې و روسیې الوتکې ویجاړې شوې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې شوي. ورزول لاندو خبرونه ته په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی وایي د جاکارتا په غونډه کې چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه شاوخوا 50 دینی عالمان ګډون کوي چې په افغانستان کې به روانه جګړه له دینی لحاظه وڅېړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی په شمول 12 وسلوال وژلي دي. د بلخ ولایت پولیس وایي دولت آباد پولیسوالی کې څلور تنه وسلوال طالبان وژلي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان دریمه لوبه وي. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکی وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس پر راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو وایي ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
رمضان د غزنی د ولایت
د پخوا په رقم باندې چې شګیارې به دهقان کولې فصلونه د ځمکې ډیر وو. یو فصل ورته شګیار کو هغه عین لکه سره دغه شی وو. اوس خو یو دم دغه ځمکې ته وبور کوي بیا کود کیمیاوي ورکې ځمکې وکړه نو کود کیمیاوي له غوب سي به تر کې، خو یوازې هغه فعلی ظاهري حالت ګوري. هغه یو فصل مدینه زاد نیولې هر مواد سی وی هغه ورکې هغه خپل سمر جن واخلي نور د انده د لپاره دغه ځمکې هم خرابوي د ځمکې ماهیت د لاس ورکیږي.
خلک وایي دغه نوې ماشینالات راوتلي کاري اسانه کړی، په دې باره کې څه وایي؟
کارخه اسانه کړی د خو په دغه سرعت سره دهقان دوی درې ورځې کولبه کوي. دا پر ځان منلې ده او ماشینالات یې په نیم ساعت کې ورته کوي هغه کولبه. خو د دغې کولبې او د هغې کولبې په کرهنه کې مسیریت ډېر ده. هغه صحیح کولبه کوي دغه د ماشین آلات ځکه کلکوي. ټکټر له لارې چې قلبه کوي هغه ټکټر ډرایور ته دا معلومیږي چې دا مځکه له پخوا څخه دومره کلکه سوې ده. په قلبه کې ورته معلومیږي او دغه شخ د بیل په ذریعه خو بیخي ښه معلومیږي.
تاسې په پخواني سیستم باندې خپل لکښتو کار کوي، څنګه بیا کله چې دغه د بازار کې نور شیان ویني یا نور دوستان هم چې له نوې طریقو نه کار اخیستل کرنې برخه کې څومره فرق لري د تاسې دغه محصولات د غوړ محصولاتونه؟
ما خپله سیب له یو کال تر بل کال د خپل وطن سیب ما په خپل کور کې ساتلی. اصلي ماهیت یې له لاسه نه دی ورکړی. د دې علت څه دی چې دغه هغه پخوانی کرنیز حالات یې و. دوستانو ته به توپې لېږلې له دغو څخه هندوانه ساتل کېږي، خټکی ساتل کېږي، خرابېږي زرنه، انګور یې ساتل کېږي، سیب یې ساتل کېږي. مثال په توګه دغه نوي شیان چې اوس راغلي دي تاسې وساتئ په کور کې د ژمي دپاره امتحانان. زه به له خپلې منطقې څخه یو شی راوغواړم، تاسې د لې راوغواړي کېدی، تاسې به په خپله دا ثابته شي چې هغه شی نتیجه ورکوي نسبت دغه شی ته چې کود کیمیاوي په استعمال سره.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په www.azadiradio.com ویب سټ باندې اوریدلی شي. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به 8 بجې وي بیا به تاسو خدمت ته راځم. د 8 بجو په پروګرام کې به لومړی نیمایي کې همدغه مهم راپورونه او خبرونه چې اوس مو اوریدل و به یو ری او بیا به په دویم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبر شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتمنانه چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مو واوریده. مصطفی صدیقی استودیو ته غلی شو د ازادي رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړې. مهرباني.